اتبه جیش فی درنو افریدون که سلام علیکم ز اسمت ساروان مو د آزادی رادیو یوی بلی خبرونی تا هر کلی کم که هم سعودی عربستان تیرش پا اعلان وکل چه میاشت ونلی دلشوه و سبا دوشنبه به ده کچنی اختر لبری ورزوی خود طالبانو تیرش با وویل ده دوی ده حکومت ده هلال کمیتی مشر اعلان کرده چه نن یک شنبه ده کچنی اختر لبری ورزده تر ده مخی پا افغانستان که لسعودی عربستان سره یوزای هم روشنی ول که ده او هم پا یو ورز اختر که ده ده طالبانو ده کورونی چارو وزارتوائی ده کچینی اختر پا مناسبتی زنگری امنیتی تدابیر پا پامکینی ولیدی پا کابل که پرون ماشام پا یو چودنه که یو شزه وشل شویده ده کابل ده امنی قماندانه یو ایندوی خالد زادران تر پیش وروست آزادی رادیو تو وویل
د درې مې حوزه په مربوطاتو کې د سپرلی په یو کاسټر موټر پسې چې سپکې مین چاودنه کړې ده چې له امله یې زموږ یوه هیوادواله زنانه شهیده شوې ده او همدغه شانتې درې نفره نور زخمیان شوي دي.
د دې چاودنې مسؤلیت داعش سختریزې ډلې په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وای په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه تنه نیول شوي دي. د پروان د امنی قماندانۍ مطبوعاتي مسؤول کامران حبیبي پرون موبایل دغه دوه تنه په تاغمه سیمه کې د پایو د تخریب د پیښې په تړاو نیول شوي دي. دا پایې وړ مشپه په بمي چاودنو تخریب شوي دي. برېښنا شرکت ویلي ترمیم یې څو ورځې وخت غواړي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د دغه هیواد لخوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. دغه سفارت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي له دې سره د هغو کورنیو شمیر 10500 ته ورسېد چې د نیکۍ په نوم د ریل ګاډي په وسیله له لیږل شویو مرستو برخمنې شوي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیر ماښام وویل دوی له ازبکستان څخه هم 4000 تنه بشري مرسته ترلاسه کړې چې د دغه هیواد د ولسمشر په سپارښتنه د اختر په مناسبت افغانستان ته لیږل شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت څلوېښت بندیان له بنده خوشي شول. د ننګرهار لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په دغو څلوېښت خوشي شویو بندیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د اتمي انرژي نړیواله اداره وایي د کیف لخوا اطلاعات وررسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوي اتومي بټۍ ته متخصصان لیږلي دي. د دې ادارې په وینا د مسکو هدف دا دی چې د اوکراین د جنوب ختیځ په زاپروژیا اتومي بټۍ کې د څارنې له چارو سره مرسته وکوي. دا اتومي بټۍ د روسیې په کنټرول کې ده خو د اوکراین او روسیې له سختې جګړې سره سره فعالیت د اوکراینی کارکوونکو له کبله روان دی. د دې اتومي بټۍ په اړه د ملګرو ملتو د اتومي انرژۍ د څار ادارې اندېښنه ښوولې ده. د اتومي انرژي د څار نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی ویلي د اتومي بټۍ اوکراینی کارګران چې د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي تر سخت فشار لاندې خپل کار ته دوام ورکوي او د چین په مرکزی برخه کې د یوې ودانۍ د نړېدو له کبله لږ تر لږه 23 کسان تر کنډوالو لاندې ګیر پاته دي. چارواکو پرون شنبه وویل ژغورونکي هڅه کوي د نړېدلو ځایونو په سپړلو سره راګیر کسان وژغوري. په دې ودانۍ کې یو هوټل، یوه سینما او څو اپارتمانونه دي. د ودانۍ د نړېدو د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. نن یک شنبه د 14 لومړي لمریز کال د ثور له 11 د 2022 د میله لومړۍ سره برابره ده. زه اسمت ساروان یم. د خپرونه د میرحمت ساپی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د طالبانو حکومت نن د کمکي اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي خو سږ کال په اختر کې د ډیرو خلکو اقتصاد خراب دی.
کار بار نشته، اختر پیسه منشه نشته، کلچه منچه کاری نبودونه یک چایی من نرمد یاریسه.
د طالبانو اداره وایي چې په اختر کې کلک امنیتی تدابیر نیولي. د طالبانو له دې اعلان سره سره ځینې شاریان وایي
کوشش کوو چې لمونځونه او طاعت عبادت مو په کور کې وکړو، ځکه که جمعه ته ولاړ شو چې داسې خونړۍ پېښې رامنځته نه شي.
د طالبانو ویندوی په افغانستان کې بشري بحران لوی نه بولي.
غذایی بحران هم حد کې نه باندې خلک تبلیغوي ستونزې اقتصادي شته هلته خلک لري د جګړې نه پاتې مسایل دي
د اوکراین په بوجا ښار کې د نورو کسانو مړې موندل شوي دي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لوبړی د کابل شار حال اخلو د آزادی رادیو خبریال په دغه شار ګرځیدلې هم د اوس د ټلیفون لاري را سره ده نو لوبړی اوریدونکو ته وایي چې اختر څنګه دی په کابل کې
سروان صاحب اول خو تاسو اختر مبارک شه زه د کابل په خار باندې می دوره وهله همدا شیبه د کابل په خار کې يم د تیر وخترونو په سیر باندې هغه ډول غنګونه نه لیدل کیږي د خلکو غنګونه ډیره خورا کمه ده یوازې چې لیدل کیږي هغه دادی چې د طالب ځواکونو چک پوینټونه دي چې دوی زیات کړی دي د تیر په نسبت باندې د خار په بیلابیلو سیمو کې د پلاتینې پوسټ زیات شي ویډیو او د دوی په وینا باندې چمتو نیولې
بله چې په خار کې غنګونه نه لیدل کیږي جماعتونه ته آیا د اختر د منځل لپاره خلک ډیر تللی دي او کالته هم خلک کم تللی
او اختر مونږ وښو په زیات شمېر جماعتونو کې اته بجې دوی اعلان کړي او په زینو جماعتونو کې ونی می بجې خو د ډیره زیاته کم و د مکون کشمیر د منځون کشمیر خورا کم او د په دغه روزي میاش کې د جمعي د منځکونکو په نسبت باندې ډیر زیات کم او خی علت داوی سروان صاحب چې یو خدای نام نه ویل د روزي په میاش کې په کابل په بیلابیلو مسجدونو کې په جماعتونو کې د 14 لامل خلکو سره ویره خامخ موجوده و او دویم دلیل دا دی چې لا هم زیات شمېر خلکو اختر نه دی کړی اصلا چې جنو خلکو سره وګه کوم دوی وایي چې هر کال د سعودي سره اختر کړي د اوسه کال مغوړي چې د سعودي له اعلان سره سم اختر وکړي سعودي چې د دوشنبه اختر اعلان کړي دی نه سبا ته نو زیات شمېر خلکو اختر نه دی کړی او دوی به توان په دې تمه باندې و چې د دوشنبه په ورځ باندې به اختر کې خای او نصابي پیدا راکشي وي
ډیره زیاته مننه په راتلونکو خبرونه کې به د نورو ولایتونو حال هم واخلو او به ګورو چې په نورو ولایتونو کې خلکو څه ډول اختر کړی دی لکه څنګه چې د ازادي رادیو خبریال وویل سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونه لیدل شو او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي خو افغان طالبانو وویل چې د دوی د هلال کمیټې مشر ویلي دي چې نن یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده د بشاید په افغانستان کې لومړی ځل وی چې د معمول خلاف له سعودي عربستان سره په یو وخت اختر نه لمنځل کیږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتی تدابیر په پام کې نیولې دي د ازادي رادیو خبريال هم اشاره وکړه چې په شار کې امنیتی ځواکونه د طالبانو امنیتی ځواکونه ګرځي او امنیت تر دې دمه خوندی دی دغه وزارت خلکو ته د امن او خوندی دوب ډاټ ورکړی دی دا ډاډ په داسې حال کې ورکړی دی چې په وروستیو ورځو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خودړۍ چاودنې وشوې
که څه هم ځینې کسان د کوچني اختر په ورځو کې د ناامنیو په اړه اندېښنه لري خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د امن او خوندیتوب ډاډ ورکوي د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټاکور په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون ناوخته رسنیو ته لیږلې ویلي
ټول امنیتي او کشپی ادارې او موجپین د پوره هماهنګۍ پر بنسټ شپه او ورځ هڅې کوي تر څو محترمو هیوادوالو ته د تل لپاره او په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې د پوره ډاډ او خوندیتوب شرایط او فضا برابر کړي
د پوره خوندیتوب ډاټ داسې وخت خلکو ته ورکول کیږي چې پرون هم په کابل کې پر یو کاستر ډوله موټر د مقناطیسي مین په چاودنې کې یو شزه وژل سو او درې نور کسان ټپیان سول په کابل کې یو له خنړیو حمله تیر جمعه پر یو خانقاه چاودنه و چې طالبانو د مور شمیر شاوخوا لس خود خطیب د وژل سو شمیر تر 500 زیات یاد کړی دی د کابل ترڅنګ په بلخ ولایت کې هم به می چاودنې سیوی چې تر ډیرې شیوه وګړي په نشه کړی دی هغه شمیرې چې د ازادي راډیو له بیلابیلو راپورونو ترلاسه سوي شی چې یوازې د روژې میاشتې له پیله تر څلورویشتمې پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل سوي او 268 نور ټپیان سوي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ابلاغیه کې د اختر پر مهال د پټاقیو او پلاستیکي وسلو خرڅول رانیول او کارول منع کړي دي دغه وزارت ویلي دا پریکړه د عامه نظم د خرابۍ د مخنیوي په هدف کړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونیلی دلسوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. خو د طالبانو ویاندویانو وروسته وویل چې دوی د هلال کمیټې مشر اعلان وکړ چې نن یکشنبه د کوچني اختر لومړی ورځ ده. طالبانو خلکو ته د کوچني اختر مبارکي هم ورکړې ده.
په کابل کې یو شمېر کورنۍ وایي د اقتصادي بحران له امله سږ کال اختر ته تیاری نه ده نیولې. هغوی چې نسبتاً ښه اقتصاد لري هم وایي د اختر لپاره یې تیاری نیولې خو د تیرو کلونو په شان نه. په کابل کې دوکانداران بیا وایي د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د دوی سوداوي خوند نه لري. د نظام له بدلېدو وروسته افغانان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوي او بېوزلي مخ په ډېرېدو ده.
پنځه څلوېښت کلن افضل په کابل کې د یوې شپږ نفري کورنۍ سرپرست وایي سږ کال یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی او د اختر د نمانځلو لپاره یې هېڅ تیاری نه دی کړی. هغه چې د طالبانو له راتګ مخکې رسمي دنده درلوده اوس د یوې کراچۍ په وسیله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي چې په دې خاطر د اختر د میوې او جامو د اخیستلو وس نه لري. هغه وایي د ورځې له 500 تر 300 افغانیو ګټي او ځینې ورځې خو تش لاس هم کور ته ستنېږي. دا یوازې افضل نه دی چې په تیرو میاشتو کې له داسې برخلیک سره مخ شوی، بلکې د نوموړي په څیر د افغانستان ډېر نور اوسیدونکي له ورته حالت سره مخ دي. خو د دې اړمنو او بېوزلو کورنیو تر څنګ ځینې داسې کورنۍ هم په کابل کې شته چې اقتصادي وضعیت یې نسبتا ښه دی او هڅه یې کړې چې د اختر لپاره خپل تیاری وکړي، که څه هم چې د پخوا په پرتله به نه وي. غفور هغه کس دی چې په ورسره پیسو یې د اختر لپاره جامې او میوې اخیستې دي.
سږکال چې دی مونږ د اختر لپاره خرید میکړې دي چې میوې کلچې، اما ډېر لږ.
غفور وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د وچې میوې او لباسونو بیې هم لوړې شوې دي. د خلکو اقتصاد هم کمزوری شوی او ډېر خلک یې د اخیستلو وس نه لري. منډۍ د کابل یو مشهور بازار دی چې د اختر له راتګ سره د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېریږي. خو د دې بازار دوکانداران وایي په اوس وخت کې د خلکو غریبي ورته له ورایه ښکاري. عبدالبصیر چې د وچې میوې د پلور دوکان لري ازادي راډیو ته وویل:
مثال مردم به خاطر سودای عید خریدن
څه کار خلک دوکان ته راځي او د بیې پوښتنه کوي خو څه نه اخلي. په سلو کې که لس نفره څه واخلي، نوي نفره نور یې د اخیستو وس نه لري. کاروبار نشته، د خلکو وضعیت خراب دی.
کاروبار خراب از مرد.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې د هر ډول ناامنۍ مخه ونیسي. تر دې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت ویلي و هیله لري چې طالبان د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریالي شي. د څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې په افغانستان کې د یو لړ بمي حملو له کبله ګڼو کسانو ته مرژوب له واوښته.
په کابل کې د ایران سفارت ویلي دوی هیله مند دي چې د طالبانو سرپرست حکومت د تروریزم او افراطیت په وړاندې په مبارزه کې بریا خپله او د ټولو افغانانو خوندیتوب یقیني کړي. د ایراني رسنیو د پرونی او راپورونو لمخې دغه سفارت د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې په کابل، بلخ او نورو ځایونو کې یو لړ بمي حملو څو جماعتونه په نښه کړل. دغه سفارت د جمعې په ورځ هم په ځینو ټویټونو کې ویلي و چې د افراطي ډلو د جنایتکارانه اعمالو له کبله نه سنیان او نه هم شیعهګان خوندي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افراطیت د هر باندې په وړاندې مبارزه ته ژمن دي.
اسلامي امارت د هر ډول تاوتریخوالي په ضد باندې تیز ګامونه اخلي او جدي ده، او دغه وروستو کې کوم پیښې په مسجدونو په مکاتبو یا بسجونو باندې کې د عملي نه د تیرو نیول شوي ځین تعقیب لاندې د ضرب دغه پاتې خلک هم ونیول شي.
په بلخ، کابل او نورو ولایتونو کې وروستیو امنیتي پیښو یو وار بیا په افغانستان کې د ناامنیو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړي. طالبان وایي د ځینو حملو تراهانې نیولي او په نورو پسې د دوی د پلټنې عملیات روان دي.
تیرونه د ایران تسلیم خبری آژانسی د ایران سپای پاسداران ته نږدې دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښوولې وه. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ایران د اندېښنې په اړه د سیاسي چارو شنونکی یو ژورنالیست سمی یوسف زای وایي
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسله ډول څاري.
د سیاسي چارو شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زایو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې بشری بحران زیات جدي نه بولی او وايي عمده علت یې په دغه هیواد کې تیره جګړه وه. په وروستیو کې د ماشومانو د ملاتړ بې ادارې ویلي په افغانستان کې د روژې پر مهال هم ګڼ کسان له سخت خوراکي بحران سره مخامخ وو او ډېر زیان هم ماشومانو ته واوښت.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې هغه بشری بحران دومره جدي نه ګڼي چې ګڼو هیوادونو او سازمانونو یې په اړه خبرداري ورکړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه بشري بحران چې ماشومان هم اغیزمن کړي د تیرې جګړې نتیجه ده.
غذایي بحران هم هغه حد کې نه ست باندې خلک ته تبلیغي ستونزې اقتصادي سته د خلک لري د جګړې نه پاتې مسایل دي. موږ د حل پسې لګیا یو خو ځوان روان ده او کومکونو راغلي دي ویشل سي خلکو باندې په خپل په داخل کې افغانانو هم ټول سرمایه‌داران خپل فقیر او نسبن خلک سره کومکونو کړي لاس کړي.
ګڼو سازمانونو هیوادونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د اقتصادي رکود له کبله لوږه او بېوزلي پراخه شوې ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې ناوړه بشري بحران د روشې پر مهال هم روان وو او تر ډېره یې ماشومان اغیزمن کړي وو. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین په بوچا شهر کې د ځینو نورو کسانو مړی موندل شوی. پولیس وایي دا سشکاري چې دا کسان شکنجه شوی هم وي. د دغه هیواد چارواکي وایي د بوچا شهر په شاوخوا کې تر اوسه زر مړی موندلی دی. دا مړی له دې ساحې د روسي ځواکونو تر وتلو وروسته موندل شوی دی.
د اوکراین د پلازمینې کیف په شمال لویدیز خارګوټي بوچا کې د دریو سړیو مړی پرون وموندل شول. چارواکي وایي د دغو کسانو لاسونه تړل شوي، پر بدن یې ټپونه او د مرمیو نښانونه ښکاري چې د پولیسو په وینا دا د شکنجې ښکارندویي کوي. د اوکراین حکومت وایي په بوچا کې تر اوسه له زرو زیات مړی موندل شوي چې د ګڼو مړو پر بدنونو د شکنجې نښې لیدل شوي دي. دغه مړی په دې خارګوټي کې وروسته له هغه وموندل شول چې روسي ځواکونه تیره میاشت ورڅخه ووتل. د جنایتونو دغه څرګندې نښې د دې سبب شوي چې ګڼ هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیواله جزایي محکمه د څېړنو غوښتنه وکړي څو معلومه شي چې آیا واقعا جنګي جنایتونه شوي دي که څنګه. په کیف کې د پولیسو یو محلي چارواکي اندري نیبیتوف په هغه ویډیو کې چې پرون پر یوټیوب خبره شو ویلي د مړو پر بدن د مرمیو له کبله ټپونه ښایي چې دغه کسان شکنجه شوي دي. د ویلي هر سړی پر ورمیک په مرمۍ ویشتل شوی دی. د پولیسو دغه چارواکي زیاته کړې د عدلي طب په لابراتوارونو کې تر اوسه د 1202 هغو کسانو مړي معاینه شوي چې ګمان کیږي روسي یرغلګرو د کیف په دې ساحه کې وژلي دي. روسیې د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې تر اوسه دوام لري. له دغو شواهدو سره سره روسیې تر اوسه دا نه ده منلې چې د خپلې جګړې له پیله به یې ملکیان په نښه کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په روزګان کې د سرشنی اختر په اړه یو راپور لرو. دا به هم درته وایي چې افغان سوداګرو د پاکستان د حکومت د یو اقدام هرکلی ولي کړی. په اورزګان کې خلک وایي چې سرشنی اختر له چیرو حقو سره توپیر لري. امنیت شسوی خو بی وزدی ډیره شوې ده. دوی وایي دا ځل په اختر کې هر سیمې ته د میلې لپاره تللی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کوچنی اختر پر اتاک سره په ترینکوټ ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوي، ځکه خلک نوې جامې او نور اړین توکي د خپلو کورونو لپاره اخلي. د اورزګان ولایت اوسیدونکي وایي د نورو کلونو په پرتله زیات دغه اختر ته خوشحاله دي، ځکه د دوی په خبره چې امن دي او جیبونه یې د کوکنارو د نیش په وهلو پیسو ډک دي. ګران اغا د ترینکوټ ښار اوسیدونکي دي او ازادي راډیو ته وویل
شش کال در هر اختر خوشحالم ولی چمن دی و خوید د پخوا برکان جګون نه سد مې سره بیره نه سد ولا ولی او خپل بدی کی می تا کودی وکړو ده شه یار دغه 25000 او 4000 داس من جوړ کړی دا یا نه جن جوړ کړی دا دونه چې ما عمر کې نه جن جوړ کړی
باچا بیا په ترینکوټ ښار کې خیاطی کوي. ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې د طالبانو له لوري د کوکنارو د کرکیلی او د استعمال پیر او پلور د بندېدو اعلان وسو، د تریاکو قیمتونه څو چنده لوړ شو. نو ورسره د بزګرانو جیبونه او د نورو بیکاره خلکو جیبونه له پیسو ډک شو. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله زیاتو خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی.
په تیر کال په درزه سره چانی کار ډیر زیات وو. په خوا چې موږ په دروازې تر 15 په کار زیات وو، شاش کال دروازې دا ولې سلا کار ډیر زیات، یعنی تقریبا په دغه لس مره دکان دا 15 کال کې شکار کو، یعنی په دغه وا ته کال د لس کال پرې دوه کار زیات نو کله شاش کال شو. دغه وچ تاریخ ګران سول خلک ډیر وساک دي، ژوند یې وساک دي، خلک وساس ول تاریخ خلک ډیر وساک.
یو شمیر نور هغه کسان چې کوکنار نه دی کړلی او نه یې هم نیش وهلی وایي حیران د څوکړي. محمد ولی د اورزګان ولایت اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل چې لیوی خوا اقتصاد ضعیف دی، لبلی خوا بیکار دی او لبلی خوا د توکو قیمتونه څو چنده لوړ شوی دی.
نو دا غوړي په خوا 1500 اوسه په 2000 دوغه نه 3500 دوغه نه راځي. خو دا مچی په 1500 اوسه په زری راکړه. دا لا خو نو روزانه د 300 روزانه 400 روزانه 500.
د یاد شار یو بل اوسیدونکو عباسین ازادي راډیو ته ویل چې په شار کې د چیر جمهوریت نظام کارکونکو ډیر کم تر سترګو کیږي. دی وایي طالبان ته پکار ده چې د چیر نظام د کارکونکو او نورو خلکو سره ښه چلند وکړي.
د امانت سموده غوښتنه ده چې د چیر ادارې د 50000 بازان سره ټول سره ښه یو چلند یو رقم چلند وکړي، د مور د میله چلند نو سره وکړي.
پر اورزګان ولایت واکمن طالبان که څه هم دغه ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي، خو خلکو ته خبرداري هم ورکوي چې اختر کې د شریعت په چوکاټ کې ولمنځي. هغوی دینه جنګوي، ژیرې دینه خریوي او موسیقي دینه اوري.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان او پاکستان سوداګر د پاکستان د حکومت د هغه اقدام هرکلی کوي چې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزول کیږي. پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغان سوداګرو د ملاتړ په هدف د جون تر دیرشمې له بانکي فورمې پرته د افغانستان د وارداتي توکو د منلو موده غزولې ده. په دې اړه چې دا معافیت سوداګرو او عام ولس ته څومره ګټه رسوي، سفی الله ستانکسی د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې لمرستیال خانجان علي کوزي سره مرکه کړې ده.
دا د ایف فرمو باید شیر شي او هغه داسې فرمه ده چې ګمرکات کولی شي چې تای مراحل کې په سیستم کې محصول خپل واخلي، مال محصول شي. که دا فرمه نه وي او دا ورسره نه وي، څوک نشي کولی چې مال تیر کی او مال محصول شي. اوس خوشبختانه چې زمونږ په پاپشاره باندې چې دا 4-5 ورځې مخکې مو درلوده، او مشترک اتاق د پاک افغان ته دې کې ډېر رول بازی کړ، دولتونو ته ورسول، نو دا زموږ پیشنهاد ومنل شو. دا تقریبا کم دوه میاشتې نور هم تمدید شو، دا فرمه لازمي نه ده، آزاد شوله او موږ په آزاد شکل باندې په کالدارو په افغانیو هم په ډالرو کولی شو چې تجارت وکړو. دا ښه کار دی، زموږ په تجارت کې به سکتګي را نه شي، اما دا د خلاصون لاره نه ده. باید موږ کینو، یو میکانیزم باندې به توافق ته ورسېږو او باید فیصلې وکړو. ګرچې نور همسایګان زموږ چې دي موږ سره دا اصول کلک نه نیسي، ځکه چې امریکې شلم لمبر حکم په اساس د خزانې اوس د افغانستان د خوراکي موادو، غذایي موادو او ټولو تجارت دپاره انتقال د ډالرو په جهان کې آزاد کړی دی. خو دوی چون په پاکستاني لیست کې دي، دوی لږ ډېر احتیاط کوي پاکستان چې تور لیست ته لاړ نه شي.
عام ولس ته به یې ګټه څه رسېږي، ځکه چې قیمتونه په دې روژه کې چې موږ راپورونه کتل ډېر زیات لوړ شوي وو، شکایتونه خلکو زیات وکړل.
خوام ولسته خوی گتر داده چی خویداد چی راتلل نورم قیمتون جگیدل که دا کار شویه قیمتون خصوصا دو دریش یانو چی منگی د پاکستان نه راوړو لکه وریجې او یا لږ یو کم غوړي نور شیان چې کوم دي پاکستان ډېر نقص کوو، ځکه چې موږ د کال یو میلیون یو نیم میلیون ټن خالص غالې سنګ او تلک پاکستان ته صادروو او د دوی ټولې فابریکې د سیمټو چې دي هغه ټولې دغه زموږ په زغالو باندې انرژي اخلي، دا ټولې ودرېدلې، دوی ته هم نقص و. خو موږ ته هم په ساختماني موادو کې، وګر چې موږ په غذایي موادو کې اوس په پاکستان باندې متکي نه یو، موږ په که اتیا فیصد ټول غذایي مواد کم غوړي دي، کم اوړه دي، کم تیل دي، کم بوره ده، ټول د مرکزي آسیا نه راوړو. نور د پاکستان نه تقریبا دا لس کاله کېږي موږ نه اخلو، ځکه د پاکستان اوړه قیمته دي، موږ ته قیمته تمامېږي او کیفیت یې کم دی، ښه نه دی. د قزاق اوړه ارزانه دي، ډېر ارزانه دي او موږ ته ارزانه تمامېږي. د ایران نه چې راوړو هغه هم ارزانه تمامېږي. نو په بازار باندې که دا کار شوی په بازار باندې به تاثیر منفي وي، او اوس چې ونه شو ښه کار وشو نرخ به په همدې شکل پاتې شي. او د خلکو ارتباط واقعا تشویش شته دی، تشویش د اوکراین د جنګ په اساس دی. روسیې ټول خپل صادرات بند کړي دي، مشکلات شته، تیل هم په افغانستان کې قیمته شو، ګاز هم قیمته شو او نور شیان هم قیمته کېږي، خصوصا غله. او موږ تقریبا ټول غوړي چې موږ راوړو قزاق نه راوړو، موږ بوره ټوله د اوکراین نه راوړله، په سلو کې اتیا فیصد هم د هغه ځای نه راوړله، یو څه هم د هندوستان نه راوړله. نو په دغه خاطر قیمت په بازار کې جګ دی.
دغه د اوسنیو راکړې ورکړې اندازه څو میلیونو ته رسیږي، خصوصا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې.
خو د پاکستان سره نه، بلکې د ټولې دنیا سره زموږ واردات چې دي کم شوي دي، صادرات هم د پاکستان سره د تیر کال په نسبت زیات شوي دي زمونږ، او واردات هم کم دي، تقریبا بیخي کم شوي دي. یعنی په سلو کې 10% ټول واردات کم شوي دي، تقاضا په مارکیټ کې کمه ده. اما د پاکستان پخوا
د افغان پاک سوداګرو د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال خانجان علي کوزای و.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه تاج محمد نورزین د دبي څخه افغانستان د حالاتو په حساب چې پرون شیخ صاحب یو بیان خبره کړې او ویلې و چې مطلب جانیان دی موږ په رسمیت وپیژني، او داسې نور ما داسې نظر دی چې جانیان خو په دغه ډول څوک په رسمیت نه پیژني، خو هغه خپل ملاحظات لري، خپل دلیلونه لري، خو هغه دلیلونه باید بررسی شي، هغه ملاحظات یې باید برطرفه شي. چې ملاحظات یې برطرفه نه شي، په تش ویلو چې موږ وپیژني، موږ په رسمیت وپیژني، هغه نه پیژني. انشاءالله دوی په دې ښه پوهېږي. نه پوهېږم چې ولې د نجونو مکتبونه وو، دوی اعلان وکړ موږ په نوروز کې خلاصوو، دا څلوېښت شپې کېږي چې نوروز تېر شوی دی، هغه یې بند کړي. هغه یو شاعر وایي بد خوبونه وینم چې رښتیا نه شي، بیا مې ارمانونه نیمه خوا نه شي. یو نیمبنده حکومت اوس راغلی دی، یو نیمبنده سوله راغلې ده، په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن. د مشرانو ته زموږ توصیه ده چې وروره د نړیوالو ملاحظات ومني، د نړیوالو سره مذاکره وکړي.
غفار خبره کوم د مسلم باغ د کیمپ څخه چې دا ماجر کارډونه زموږ پر بادر باندې نه منل کېږي، نه خبره تر اوسه چا پر کړې ده. نړۍ نه پاکستان نه افغانستان یو چا خبرونه کړي دا کارونه چې موږ سره کړی شوي دي موږ یې بیا منل کېږي نه موږ یې بیا کوم چاره وکړو.
د روانې خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرو. دا پروګرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خبر شوی خو مخکې تر دې چې تر شنه اسمان لاندې پروګرام واوري د دې سات لاند خبرونه لرو. نن په افغانستان کې د کوچني اختر لومړی ورځ ده خو سعودي عربستان تیر شپه اعلان وکړ چې میاشت ونلیدل شوه او سبا دوشنبه به د کوچني اختر لومړی ورځ وي. په کابل کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې ده. داعش ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت وایي په پروان ولایت کې د وارداتي برېښنا د دوو پایو د تخریب په تور دوه کسان نیول شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت وایي د دغه هیواد د خوا په بدخشان او تخار ولایتونو کې پر 300 کورنیو بشري مرستې وویشل شوې. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت 40 بندیان له بنده خوشی شول او د اتومي انرژي نړیواله ادارې وایي د کیف لخوا اطلاعات ورسېدلي چې روسیې د اوکراین یوې نیول شوې اتومي بټۍ ته متخصصان لیږلې دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان پر قانونو بحث کوو. د افغانستان د طبیعي سرچینو په تیر بیا د قانون ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې شودل کیږي او دا باور هم شته چې ممکن تر دې ارزښت لوړ وي. افغانستان د مس، سرو زرو، تیلو، ګازو، یورانیم، وسپنې، سرب، زنک، زمرد، لاجورد، تالک، سلفر، رخام او د ګڼو نورو قیمتي ډبرو ترڅنګ د لیتیم په شان د ګران بیا او نادر عنصر قانون لري. د افغانستان د طبیعي سرچینو په اړه په 1918 او 1918 کلونو کې د پخوانی شوروي اتحاد او په ختیځ اروپایي هیوادونو کې د شوروي اتحاد د متحدو هیوادونو متخصصانو څېړنې کړې وې. خو په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د مدرنو وسایلو لکه سپوږمکۍ په وسیله نسبتا پراخې څېړنې وکړې او د دغو سرچینو ارزښت یې اټکل کړ. په 2010 میلادي کال د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې څلور سیمې تشخیص کړې. په 2010 میلادي کال د امریکا د دفاع وزارت په یو داخلي یادښت کې د افغانستان د لیتیم د ارزښت یادونه شوې وه او ویل شوی و چې د افغانستان دا ماده دومره ارزښت لري لکه د سعودي عربستان لپاره چې تیل لري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په راپور کې د افغانستان د لیتیم اندازه نو یاد شوه خو د افغانستان د قانون وزارت د 2019 کال په راپور کې راغلی چې افغانستان 1.4 میلیون ټنه لیتیم لري. که څه هم د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې اوس د افغانستان 1.5 متوسط قانون استخراجیږي خو د افغانستان له قانون څخه پراخه استفاده لا نه کیږي. په 2008 کال د چین ام سی سی او جی سی کمپنیو د مس عینک دیرش کلن قرارداد واخیست خو د امنیتي ستونزو له کبله کار پیل نه کړ او وروسته د شرایطو د بدلیدو غوښتنه وکړه. اوس یو شمېر چینایان کابل ته راغلي چې د عینک مسو کان په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. په 2019 میلادي کال د افغانستان حکومت د عینک د مسو اندازه 1.5 میلیون ټنه وشوده. په همدغه کال د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د قانونو نقشه خبره کړه چې په هغه کې 28 میلیون ټنه نور مس هم څرګند شول چې له دې سره د عینک د مسو اندازه کابو 8 میلیون ټنو او د رویټرز خبري اژانس پر اساس ارزښت په اوسنۍ نړیواله بیه سلګونه میلیارډ ډالر نور زیات شو. د 2019 کال د راپور پر اساس افغانستان 2.2 میلیارډ ټنه وسپنه لري چې ارزښت یې د اوسنی نرخ پر اساس 315 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د سرو زرو اندازه 2500 کیلو اټکل شوی چې یو سلو اویا میلیون ډالر ارزښت لري. قانون د افغانستان تر ټولو ستره ملي شتمنی ده او کسم مدیریتي وشي نو د افغانانو څو نسلونو ته به سوکالی په برخه کړي او کنی ډیر ځلې داسې شوي چې یو هیواد ته خپله شتمني د بدمرغۍ سبب شوې ده. جګړې پارولی او د ګاونډیو او نورو هیوادونو د ناسالمو رقابتونو په میدان بدل کړی دی. نو دا قانون باید څرنګه استخراج شي چې ګټه یې هم اوسنی او هم راتلونکو نسلونو ته ورسی شي. زموږ د خبرونې میلمانه در پیژنم ولی الله زادران د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلان پخوانی بوین دی. همدار از د افغانستان د صنایع او قانون خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر د قانون او پټرولیم وزارت یعنی د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویندوی مفتی اسمت الله برهان او همدار از اقتصادي شنونکی دریا خان بهیر په دې خبرونه کې لمر سره شته. لمړی ځدران صاحب اشاره مې مخکې وکړه چې په 2010 کال د امریکا د جیولوجیکي سروې اداري او د افغانستان جیولوجیکي سروې په ګډه د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې څلوربشت سیمې تشخیص کړې. د دې سروې په اړه که او د هغوی د نتیجې په اړه که زموږ اوریدونکو ته یو څه لنډ معلومات ورکړي.
د قانونو زوم تاسو کومه چې ملي شتمنۍ ورته وایي د دې پروسې لپاره مغلقې دي. په دې باندې مونږ اکثره وختو عام خلکو ته خپل ملت معلومات وړاندې کړي. قانون د قانون اول مرحله هغه د ظواهرو شناسۍ یا پیژندنه ده چې مونږ اټکل کوو چې چیرې کوم نوع منرال کېدای شي وجود ولري. کله چې هغه ابتدایي سرویګانې کېږي چې اصولا او اساسا تیرو کلونو کې د پټرول ماده قانون او پټرولیم وزارت له طرفه کېده، هغه نو وروسته موږ بل مرحلې ته چې اکتشاف ده یا کشف، هغه کې بیا په د وسایلو مختلفو وسایلو او سرګانو په کارولو سره موږ دا تثبیتو چې آیا یو کان اقتصادي ارزښت لري او هغه کان کې هغه مشخص منرال څومره کېدای شي شتون ولري. دا د درې کلونو تر نه کلو پورې وخت نیسي. په اخره مرحله کې موږ به زو استخراج ته چې استخراج کې باید د استخراجي د پلان پر اساس د تخنیکي ابعادو د نظر په اساس باندې موږ وکړی شو چې د استخراج عملی استخراج پر لړ شو. کوم سروې چې تاسو یاد کړه دا د متحده امریکا د ایالاتو په همکارۍ د دوهم مرحله په برخه کې د جمع تشریح کړی شفه په برخه کې صورت ونیو. چې مخکې مونږ معلومات داتا او ځینې سرویګان درلودلې چې د روسانو له خوا یې شوي وي، د دې لپاره چې هغه په هغه ته پرمختګ ورکړل شي یا اپډیټ شي. په ځینو ساحو کې د دوی سره دا هوکړه شوې وه چې دوی به دلته خپل مطالعات کوي دی او نتیجه به زموږ سره شریکوي. مطالعات د اکتشاف په سطح بیا هم وړاندوینې وي او د استخراج په برخه کې کوم عملی پیشنهادات یا وړاندوینې یا موندنې موږ نه درلودې. فقط هغه کومو ساحو کې چې دوی د سروېګانې کړي وي هغوی دا راپور ترتیب کړی وو او د وزارت سره شریک کړی وو او د هغه وخت وزارت په دې باندې کار کاوه تر څو هغه تخنیکی راپورونه په تجارتي بسو باندې بدلی کی او وکړی شي چې دا د قراردادونه اعلان کی او د اتشاه او د استخراج پر لور لاړ شي.
د قانون او پټرولیم وزارت وایند مفتی صاحب اسمت الله برهان هم د ټلیفون لاري را سره دی ورته هر کله ویم. برهان صاحب تاسو د تیرونه ازادي رادیو ته وویل چې تاسو حکومت یو سلو شپک سلبیخ قانونه متوسط قانونه په قرارداد ورکړی دی او فعلاً استخراجی شي ورڅخه آیت ترلاسه کیږي. په دومره لنډ وخت کې مو څنګه دومره قانونه قرارداد ته ورکړل؟ ځکه چې د هر کان قرارداد ډیر وخت غواړي، ډیر فکر غواړي، دا وطلبې ته وړاندې کولې هم باید یو موده ولري هغه خلک چې قرارداد اخلي. په څه شکل سره دا قانون ورکړی دی او آیا څوک چې دا قانون اوس استخراجوي په فنی ډول استخراجوي او کنه
داسې خلک دي چې په دې برخه کې مسلکي نه دي او فنی نه دي.
نو هغه دا دي چې دغه یو سلو شپږ سلویس قانون چې ما درته ویلی ول دا هغه دانه معنا چې دا موږ ورکړی دي، دا معنا وزارت معدن او پټرولیم اوس همدغه لري دومره قراردادونه لري، دا معنا چې تیر حکومت او د کابل چې مخکنی تیر اداره ولا هغه هم ورکړی دي. اوس چې موږ مکمل چراغلی یو دا موږ ورکړی دي تقریبا دا به غالبا 22 قرارداد دي. نو هغه نور موټول صرف سره جسټیفای کړی، سره تنظیم کړی او منظم کړی او مرتب کړی مو دي، نور هغه قانون په حق خپل شکل باندې دي. یعنی دا ټول موږ نه جوړ کړی، موږ کردار پدې کې تقریبا در 22 قانونو کړی دي.
یعنی دا ټول هغه قراردادونه چې په خوانی اداري کړی دي او مخکې سمندر صاحب ول چې د اکثرو قراردادونو هغه موده پای ته رسیدلې و، آیا تاسو بیرته تمدید کړی دي او کڅرګه؟
بالکل، د جنو د تمدید سوي دي، د جنو کارونو ته په کتو سره څه شرایط نور ورته شول سوي دي، نو مجلسونه ور سره روان دي. د دې سره او په مجموع کې موږ دمر درته ویل چې قانون د افغانستان د ملت شتمنۍ ده او د افغانستان اسلامي امارت د شتمنۍ د ساتلو او د ملت د خیر او رفاه لپاره د دوامداري او مؤثره استفادې کولو په خاطر په ډیر دقت کار کوي. د افغانستان اوسنۍ حکومت د قانونو د سکتور لپاره منظم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي دي او لا هم کار ورباندې کوي چې په تطبیق سره به یا سکتور تنظیم شي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دي چې د قانونو په سکتور کې شفافیت رامنځته کړي او اوایید د اقتصادي پرمختګ، کارموندنې او فقر د لمنځوړلو لپاره د بنسټیزو او ملي پروژو د تطبیق لپاره ورغید. د قانون استخراجي سکتور کولای شي چې د هیواد صنعتونه تقویه کړي او د صادراتو کچه مورال وړي کړي.
کورودان امدادي سالم استفادې مسله ډیره مهمه ده. شاغله دریا خان بهیر اقتصادي شنونکو همرا سره دی ورته کړی وای. بهیر صاحب، کمو د الجزیره یو مستند فلم لیدلې دی پنشیر د زمرودو په ارتباط، په هغه کې لیدل کیږي چې څه رقم بمونه په کان کې ښودل کیږي چې زمرد څومره ضایع کیږي، نو دغه د سم استفادې، مسلکي استفادې خبره د خصوصا د کانونو د استخراج په برخه کې ډیره مهمه ده. که چیرته هغه څوک چې استخراجوي په سم ډول استخراج نه کړي، ضایعات به ډیر وي، یعنی تر ګټه کمیږي ورسره. په دې برخه کې ستاسو تبصره څه ده چې فعلا چې کوم قانون په افغانستان کې استخراجي شي هغه په مسلکي ډول استخراجي شي او آیا هغه خلک چې قراردادونه ترلاسه کړي دي لازم وسایل ورته لري او کنه؟
د لویو بخونکو خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته ترون ته د بس محترمو میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. البته به نشکه باید وایو چې دا معدن یا قانون داده پاک الله استفاده بشریت ته چې دنه سمه استفاده وکړه. البته دا مشهور څه دی چې دنه څنګه سمه استفاده کیږي. په افغانستان کې د مختلفو دلایلو لکبله او عملو لکبله دغه معدن برالاوی دده چه در افغانستان در اقتصاد در بهبود در پاردهان گرده پورته شوی نده، بلکه در افغانستان در ویجاری و در افغانستان در جنگ و در تمویل و در دستونز و در پاردهان گرده پورته شوی ده. لکه سنگش تاسی اشاره وکره دغه معادن پا مختلف و دلائل و بانده پتیر و کلون و که پا مختلف و مناطق و ولایت و که با وجود ده چه در یو مافیال طریق دوی در استخراج کیدل و مصرف ترسیدل، د دې د نوعیت د استخراج کاملا یعنی خلاف د هغه نورمو، هغه مسلکی نورمو صورت موندلای دی. یوازې د پنشیر مثلا نه ده، په ټولو ولایتو کې دغه معدن چې استخراج شوی دی په غیر مسلکی ډول استخراج شوی دی. که چیرې موږ د سکرو ډبرو معدن هم په سمنګانو کې او په هر بل ولایت کې وګورو، هلته وګورئ تاسې په هر کال کې موږ څومره بشري دغه لرو، بشري ضایعات لرو، مثلا څومره انسانان هلته چې بدن معدنو کې کار کوي دوی وژل کیږي د قانونو د ښویدلو له امله. او د دې تر څنګ دا دلایل دا دي څاروان ته چې یو خو یو منظمه استراتیژي، البته د پخوا کلونه باید ووایو چې د جمهوریت زمان نه د ماغ وخت نه هم یو مشخصه استراتیژي او کړنلاره موجود نه وه. دغه قانون دولت حاکمیت هم نه درلوده په ټولو سیمو باندې، بل په هغو ځایو کې چې دغه معدن یا قرارداد ورکول شوی او یا هم نو ورکول شوی د چارواکو او زورواکو لخوا استخراج کیدل، نو طبیعی ده چې دوی د خپل ګټه شخصي ګټه یا ګروهی ګټه لیدل او دغه نه هغه اندازه استفاده کول چې ځان ته خپل جیب ته ګټه ورسې یا د ملت د بیت المال مسله دوی سره مطرح نه و.
ځدان صاحب، په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان وایي امنیت راوستی دی، آیا هغه وخت راغلی دی چې د افغانستان کانونه په پراخه پیمانه استخراج شي او لویو کانونو باندې کار پیل شي؟
مننه، بالکل. خب اوسنی شرایط که موږ د امنیتي لحاظه وګورو، خو فعلا خو دا ادعا کیږي چې امنیت راغلی، نو هغه فاکتور هغه ستونزه باید حلی، اما د تر څنګ ځینې نور مختلف موضوعات دي چې هغه باید ډېره په جدي توګه په نظر کې ونیول شي. د ټولو نه اولنۍ مسله، مهمه مسله چې دی، د قراردادونو حقوقي یا قانوني مشروعیت دی. ما تر اوسه پورې د نوي حکومت نه د تیرو قانونونو په هکله څه نه دي اورېدلي. ما ستاسو د خپل د ازادي راډیو گزارش د مس عینک په هکله ولوسته. مثلا هلته ویل شوي چې دوی ته هدایت شوی چې که چیرې د مس عینک قرارداد د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، دا بررسی شي او که په ټکر کې نه وي، نو موږ به مخکې لاړ شو. زما خبره دلته دا ده چې موږ په اوسنۍ دنیا کې کله چې قانون او محکمې ته مخامخ کیږو یا کله چې یو تجارت کوو، هلته بیا قانون او هغه د تجارت اصول چې دي هغه په نظر کې نیول کیږي، نه ارزښتونه. بلا شکه اسلامي ارزښتونو ته موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، هغه ته قایل یو. اما کله چې مثلا مس عینک دی، اوس مس عینک 15 کاله مخکې امضا شوی و، هغه مشکلات درلودل. هغه که په دقیقه توګه مطالعه شي، د مس عینک کوم قراردادیان چې اوسني قراردادیان دي، هغوی د داوطلبۍ په ډېر اخري مراحلو کې ځینې داسې وړاندیزونه افغانستان حکومت ته وکړل، او هر څرنګه چې هلته هر څه معامله شوي وي هغه به شوي وي. هغه زه معلومات نه لرم، اما د تخنیکي او پالیسي له لحاظه هغه کوم وړاندیزونه چې په اخره مرحله کې د داوطلبۍ کې شوي وو چې دوی به د ریل پټوۍ جوړوي، دوی به د زوب د اوسپنې د زوب فابریکه جوړوي، او یو اشپشتو کالج یو بل معدن د زغال هغوی به دوی را استخراج کوي، چې په همغه اساس موږ دوی د قرارداد و هم ګټه. اما تر اوسه پرې نتیجه ورنکړه. ستونزه فقط په امنیت کې نه وه، ستونزه په قرارداد کې هم وه. کله چې چینایان پوه شول چې دوی هغه کار نشي کوی یا کومې وعدې چې دوی ورکړي وې هغه نشي اجرا کوی، دوی شپږ پنځوس موارد د قرارداد کې، د شپږ پنځوسو مواردو په هکله دوی خپل تعدیلات پیشنهاد کړل، او هغه تعدیلات داسې تعدیلات وو چې د دې قرارداد او د کان هغه اقتصادي حیثیت او ظرفیت تر سوال لاندې راوست. همدا وه چې دا پروسه ودرېده. موږ څو دوره مذاکرات وکړل، هغه د لرغونو آثارو مسله هم پکې رامنځته شوه، اما دې نتیجې ته چینایانو یا د اوسني قراردادان په دې ونه توانېدل چې موږ ته داسې یو حل لاره پیشنهاد کړي چې دوی وکولی شي چې دا کان په هغه توګه چې دوی تعهد کړی استخراج کړي. دا یو مسله. بله مسله چې ډېره مهمه ده همدغسې په لویو کانونو کې خاصتا په مس عینک کې، دا ده چې دا خارجي هغه که حکومتي یا غیر حکومتي کوم کمپنیان شرکتونه چې دي دلته راځي، هغوی سره باید موږ ډېر محتاط مخکې لاړ شو، ځکه سبا ته که چېرې د دوو هیوادونو ترمنځ یا د دوو د شرکت او د وزارت ترمنځ یو منازعه منځ راځي، دوی به نړیوالو مراجعو ته محکمو ته ځي، دوی بیا هلته ارزښتو ته اهمیت نه ورکوي، دوی بیا هغه څه چې قرارداد کې امضا شوي هغه ته اهمیت ورکوي. دریمه موضوع چې ما مخکې هم یادونه وکړه، اوسنی قانون معدن د قانونو قانون او مقررات په هکله هیڅ نوی دریځ نه دی روښانه شوی. آیا د مخکنی حکومت مقررات او قوانین مخکې وړي؟ اوسنی حکومت که هغه وړي، خو د کوم اوسنی قراردادونه چې دوی ورکوي یا په کوم طریقه چې دوی مثلا قرارداد یا نور موارد مخکې وړي، خو هغه خو د هغې قوانینو سره په ټکر کې، او که د هغې په اساس دوی مخکې نه ځي، نو د کوم قانون یا حقوقي چوکاټ له مخې دوی مخکې ځي؟
سمندر صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا اوس شرایط دې ته برابر دي چې د افغانستان له قانونو استفاده وشي؟ البته دا شیم په پام کې وي چې ډیرو هیوادونو ته خپل شتمني ورشوې ده، کله چې یو هوا ډېر شتمنی لري پیغه هوا ډېر جنجالونه وي او مداخله پکې ډېر کیږي. په اوسنۍ شرایطو کې څه فکر کوي چې په افغانستان کې هغه شرایط مساعد دي چې له قانونو څخه استفاده وشي؟
سلامت سیاسن دغه تاسو کوم شي ته اشاره وکړه سره دغه یو غټ مسله ده چې افغانستان کې اوس موږ ورسره مخ یو. دغه زموږ شتمنی د معدنو لکه زهران صاحب دوستانو چې اشاره ورته وکړه دا د دې باعث هم شوی چې لوی رقابت رامنځته شي. دغه رقابت په ګڼو مواردو کې وو موږ شاهد وو. مخکې چې مشاهنه کې مثال دی د بامیان اوسپنې کان مثال دی دغه راز د بدخشان کان دغه بهرني دی څلور لوی قراردادونه چې دغه لوی مثالونه دي. اما اوسنیو شرایطو کې چې یو شی ډېر مهم دی هغه دا دی موږ خصوصي سکتور د افغانستان همیشه برنامه لرله همیشه مختلف برنامه وړاندې کړي کدا دولت هر څوک وزارت کې هر څوک ریاست جمهوری کې کار څوک موږ خپل برنامه مشور ته وړاندې کړي موږ د افغانستان ملي ګټې سنجولي یو واضح شفاف میکانیزم مرته پیشنهاد کړی هغه کې هم د افغانستان ملي ګټې سنجول سوي دي هم هغه کې د زهر د منطقوي مسایل پام کې نیول سوي دي چې کوم شی موږ غواړو کوم منرال غواړو کومونه غواړو کوم جنجال جوړي کوم په دننه کې مدیریت کېدای شي بیا کوم دننه کې پروسس کېدای شي صادرات ورنه کېدای شي او افغانستان ته بدري څلور مواردو کې اوایډ راوړای شي.
دمه د چیر وخت په ارتباط پښتنه نه ده د اوس وخت د اوس شرایطو په اړه خبرې وکړي.
د اوس شرایط هم ډیر مساعد نه دي. موږ پیشنهاد وزارت مقام ته داو نه موارد موږ پیشنهاد کړی په نه مواردو کې یو مورد سره وزیر سره مخالفت وکړه هغه هم ځینې ملاحظات لرل وایي آینده کې به دې باندې کار وکړم. په داسې مواردو کې چې اوسنۍ مادنکاري باره کې وو موږ ورته وړاندیز وکړو چې اوسنۍ مادنکاري دغه رقم چې تاسو لنډمهاله عواید غواړئ لنډمهاله عواید لپاره مادن ورکوي ریالیټي قیمت هم جی کړی دی په ټولو برخو کې ټولو شیانو ریالیټي قیمت دوی دوه چنده کړی یا یو نیم چند کړی یا ځینو مواردو کې درې چنده کړی. کاش ځان لنډمهاله ګټې ته ګوري لنډمهاله ګټه مادن خرابېږي ځکه یو سړی چې دي یو جګ قیمت باندې به تاسو د نفایت مثال ورکوم چې وو قرارداد ورکړ شوی دی په مشرقي افغانستان شرقي افغانستان کې په ننګرهار کې په کونړ کې دا قراردادونه حتی تر 2 لکه افغانۍ یو تن قرارداد ورکړل سو چې متاسفانه موږ زموږ پیشنهاد وو چې دا ناکامیږي دا سړی به بیرته مراجعه کوي دا به پښیمانه کیږي. 2 لکه افغانۍ یا 2000 ډالر چې څوک یو تن نفرای تخلي هغه چینایانو په واتسپونو کې ولیکل چې موږ 15000 ډالر باندې اندره کیفیت نفرای دوی ته ورکو ورته کې غواړي موږ یې اماده یو پنړی کې هیڅ ځکه 2008 نه نفرایت نو امادي ورک هغه سره پیمانه سبیر تر هغه اوس بیا دویم قیمت دریم قیمت ولګي د هغه راش 50000 ډالر یا 50000 ډالر ته هغه شانه چې دوی لن او کتلې دي کې څنګه رامنځته کیږي لکه مخکې لکه زدران صاحب مو ته اشاره وکړو سړی مادن اخلي په لوړ قیمت باندې هغه کوشش کوي لوړ قیمت دبره یا لوړ قیمت منرال راوباسي چې هغه نه راوصل کیږي دا ټیټ قیمت متوسط قیمت منرال چې دی دا څن ټول د خاور لاندې کیږي مادن ټول منځ دي. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو چې وزیر صاحب دا لار نه ده تاسو سیستماتیک کار وکړي اول د قوانين پالیسی معلومه کړئ کوم قانون کوم پالیسی کوم مقرره د دې ترڅنګ تاسو دا منطقي ته وګورئ منطقي ریالیټي ته وګورئ د منطقي قرارداد سیستم ته وګورئ پخوانی قراردادونه تمدید کړئ یو څه سہولتونه راولئ دا پروسس شفاف کړئ یو څه پخوا ډیر ستونزې وي یو حرکت موږ غوښته همیشه د تیر حکومت د چنو هم حرکت دا معنی نه لري چې اوس حرکت راځي چې موږ چې څل لرو ټول ورکو په داسې قیمت باندې چې هغه ته داسې خلک مراجعه کړي چې کتا چې اوس وزارت تلاړ سي په وزارت سړک کې ځای نشته په پارکینګ کې ځای نشته په چمنونو په هر ځای کې په زینو کې په دالیزو کې ځای نشته عام سړی هر چا ورېدلی دی راغلی دی وایي زه معدنداری کوم مادن قرارداد اخلم قراردادونو د جواز قیمت 2 لکه تر سوالې دی په خپل لزر جواز او 2 لکه جواز دی یعنی دا اول اصول انداز کار صحیح نه دی. موږ وزیر صاحب ته پیشنهاد وکړو ټیم ته چې دا داشان یو دم څو چنده کوي ما دا بل هر څوک مادن کار کوي ما دا مادن کاری ځانته هغه لري دا ځانته اصول لري اوس هر څوک راغلی مادن اخلي به په دویم دریم لاس باندې هر چا ته ورکوي. داسې مثال نظر لرم په لاس هاو چې خلکو مادنونه اخیستي هغه د څلورو 500 نور شریکانو سره شریک کړي دي اوس د خپل ناس دلته یو څنګه ته دا نور خلکو ته وایي چې تاسو خو لږ یو نسبی تخصص لري یو څه نسبی شناخت لري یو څه نسبی بلدیت لري راځي دا مادن تاسو یو باسي نو بیا ما هم دوه سام شریک چې دا رقم مادن کاری چې دا د افغانستان په ګټه ده نه د افغانستان ملي ګټو ده نه د افغانستان ملي ګټو په ګټه ده او نه هم د زو مادن کاری نه هغه چې اوایي چې موږ اوسنۍ دولت غواړي هغه راوړل شي البته لار استا چې زونګو سنۍ دولت د معدن د معدنو عواید ولري معدنداري طریقه نه عواید ولري د پروسس طریقه نه د صادرات طریقه نه ماغه طریقه باندې بیلار شي
بلسه
په دغه طریقه باندې کومو روان یو د تنه نړیوال راځي نه نړیوال رقابت را منځ ته کیږي اوس نړیوال هم ستونزې لري زونګ حکومت سره دی منی خپل د دولت مشران هم پیږي اول هغه مشکل حل شي بیا اول هغه چا سره کار وکړي چې تجربه لري هغه چا سره کار وکړي چې هغه ټکنالوژي لري او هغه څه شناخت لري هغه خپل نه غواړي معدن ضایع شي اما اوسنۍ پروسه کې ستا معدن اخلي بل چاته ورکوي هغه سړی چې دی کامل نه وای سړی دی هغه کامل نه وای دی د ټولې پروسې سره هغه اصل نه هیڅ ډول برابرداري نشي کړی نه حکومت ته ګټه ورکولی شي لنډ وخت هم د حکومت قرضداره کیږي او هم د سیستم او هم د شریکانو دا زما پر نظر د اوس معلومات لپاره دا طریقه صحیح نه ده
بله ډیر مننه په دې اړه باندې مفتي صاحب برهان نظر ووروم برهان صاحب دوه مسلې دي یو خدای دې شي ته چې سمندر صاحب اشاره وکړه او بل هم شاغل زادران یادونه وکړه چې د قوانینو مسأله ده تاسو د تیر حکومت قوانین لغوه کړل دا هم ډیر مهمه ده چې یو څو قرارداد اخلي هغه باید پوي وي چې په دې هیواد کې کوم قانون نافذ دی
مننه کاروان صاحب محترم سمندر صاحب او درام صاحب دواړو ته په احترام یقینا دري معدنیات یا عموما معدنونه یا د افغانستان قانون ادا د یو قوم یا د یو سیمې د خلکو حق نه دی نه دی واجب د پروفیسور او د ملا او د طالب دی بلکې دا د ټول افغانانو مشترکه حقوق دی نو بالکل ار یو خپل یو شایسته نظر وړاندې کولای شي افغانانو ته ورکولای شي او خصوصا د معدن او پټرولیم وزارت مشنری چې اوس څوک چلی د چا په لاس کې ده نو د دوی دغه سالمې لارښوونې او سالمې رهبری ده رهبری به د هغو د لپاره یقین وکم اجر د خیر خبره وي د افغانانو د لپاره به هم خیر وي نو زه هم دغه یو خبره کوم چې د مخکنی قانون چې څونه ما مطالعه کړی دی همدارنګ نور ورونو دنیا والو قتل دي زمړ ملمانو ورونو چر سره دي به هم قتل وي یقین وکړه ډیر د مرزا قلمي څخه خصوصا د معدنو د پټرولیم وزارت کوم مقرره ده په دې چې دا کوم قوانين دی راوړي دي ډیر د مرزا قلمي څخه او د مادو په تناقض سره نو ډیر سخت مغلق ځایونه دي البته څه سم دي ډیر شی مادي همسته چې راتلونکي فکر کوم راتلونکي کې هم د دې قوانینو څخه او د دې حقوقي اړخونو څخه څه کار اخیستل کېږي بالکل پکې زیاده لسی البته په مجموع کې نه څنګه ته مشکلات شته نو اسلامي امارت اوس پر دغه شی یو حالت باندې را رسیدلی دي چې د قوانینو نشتون دی او همدارنګه مشکلاتونه لکه څنګه چې زدران صاحب وې د یو خاص نه بلکې د څو طرفو څخه په مختلفو مشکلاتو کې سره راګیر یو نو همدارنګه د بل موضوع تر ازمه چې د قانونو غیر رسمي کیندنې یو سترګه ستره ننګونه یقیني ده
زدران صاحب کوم خبره در نه پاتې دی قانونو په برخه کې کوم وړاندیز لري وسنۍ چارواکو ته نو په ډیر سانو کې وایلی شي مهرباني
مننه زه فقط دوبره وایم چې کچېره که یو قانونه کوي شي چې د اقتصادي ود سبب هم وګرځي بل خو د دې علت هم کېږي شي چې نور فقره تنګستي جنگ او مشکلات هم رامنځته کی خصوص د دې چې اوسنۍ کوم حالت ته کوم رقابتونه چې د غټو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې زموږ هیواد کې روان دي زموږ غوښتنه د اوسنۍ چارواکو نه ده چې اول باید تخنیکی عمل وکړي اغازر آیت په نظر کې باید ونه سي آینده لپاره
ډېر مننه
یو د په نظر کې ونه سي پرې نه دی چې قانون د سیاست ښکار شي
سمندر صاحب تاسو
زه فکر کوم دغه تحرک ساده سازی رونتیا با نفوذ کسانو لاس منکول امنیت ساتل دا ټول شان ډیر خدي ډیر مهم دي امارات دي کې غوښتي اقدام کړی اما ستراتیژیک فکر په کار دی ساده سا او داسې پروسونه اسانه پروسونه پیل کول په کار دي کورنی سرمایه ګذاري ته پام کول په کار دي موږ لیکل دا څو اوریدونکو په یاونه دا و چې کورنۍ کور کې تولید مونږ کو کور کې پروسس وکړو په دې ډول یې تکا په کار ده نه هغه هغه منالو ته اصلا لاس ورکول نه دی په کار ځای نه مونږ ورته کور کې آماده یو نه هم نړیوال باور کوي نه نړیوال راځي البته کورنۍ سپانګونه کورنۍ سرمایه ګذاري کورنۍ تجربه دا به په پام کې ونیول شي معدن کاری د څنګه د سروان صاحب چې دا یو شی دی په درې کلو کې باید وکړي مدنکاری دا چې یوازې مطالعات څو کار غواړي بیا چې سړی یې برابرداري کوي سرمایه ګذاري کوي سپړنه کوي هغه بیا ته بل چاته ورکوي دا په هیڅ دنیا کې رواج نه دی هیڅ دنیا کې داسې نشته اول باید کورنۍ تجربې ولرو ښه سکسسفل سټوري یعنې ولرو بارنۍ خپل راځي موږ قوانین هم ښه کېږي اصول هم ښه کېږي
بهیر صاحب تاسو په یو جمله کې خپل خبره وکړئ
فقط زنده غوړم وایم واضح وایم چې د معدن په سکتور کې په معدن وزارت کې دلته تخصصي ګرایي باندې باید زیات کار وشي نور مسایل ته باید البته لمن ونه وهل شي زیات امکانات برابر شي چې هغه متخصص کدرونه چې په هیواد هیواد نه بهر دي راشي په دغه سکتور کې کار وکړي تر څو تخنیکي او مسلکي لحاظه
دا مودن قرارداد ته ډیر زیات مننه کور ودان سلامت وسه دریا خان بهیر اقتصادي شنن کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی اسمت الله برهان د افغانستان د صنایو او قانونو خونی اجرایی رئیس رحیم الله سمندر او د قانون او پټرولیم وزارت د پالیسي او پلانونو په خونه مرستيال ولی الله زتران له تاسو ټولو مننه له تاسو اوریدونکو هم منندویم.